سیشن بیت اسمری ومه د جولای 28 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تورو به جوړه خبرونه په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. زحمت چې بر مو کور بیم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړی السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې لرو چې د شخړو پر راکمې دوه ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت اجمنه کوي چې ډیر ژر به برښنا رامنځته شوي ستونزه په افغانستان کې حل کړي او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شي. د خبرونو تفصیل. کابل نن سه‌شنبه د سام د دوهمې اصلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند ویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه پرونت سباندې سلويشتو هیوادونو نړیوالو ادارو د استادو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په وی ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادو دغه لوړپړو چارواکو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړلیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به حق مال لا اغیزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربان ټینګ شي.
د سې هي رزونو او کاريو په حقلا او په دې حقلا چې د کرونا وایروس اریزونو مبارزه وسی زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونه ده چې بشر دوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوری دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
شغله هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو لقب له وویل چې هغه په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپل وس هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگا واټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگا واټ برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل تاسو
ولخص ډیر ژر 200 نور 200 میگا واټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلي چې مجموعاً 300 میگا واټ سره د واردات څخه شي. چې سره له تاجکستان به تاسو سره سلويخ ته تاجګین او مکسل میگا واټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل دادی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډېر کم پرچوي بوي خو زموږ هیله د وطنوال نه دادی چې کوئی کم استفادې په دې برخه کې له موږ سره کم استفادې وکړي.
اوس مال تاجکستان ویلي چې اواز سلويخ میگا واټ برښنا افغانستان ته صادرول شي. د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي په کورونا وایروس سخته کې دوله کبله پروختون کې بستر شو. ایرانی رسنیو دا خبر پرون ورکړ. ربيعي لتیر اونې رئیس له همدې ناروغي څخه پکورو. د ایران د عامه روغتیا وزارت پرون ویل په دې هیواد کې د کورونا وایروس 2,390,000 شپږ مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا ولسمشر د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایرس سخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید 19 ناروغي اخته شو. سپینماني وویل 45 کلن اوبراین د کورونا لږ علائم لري او له همدې کبله لې وخوندي ځای څخه چې پکې قرنټین دی خپل کار کوي. اسرائیل وای خپل خاورې ته د حزب الله ملیشا د ننوتو مخنیولې او پر هغه وسلوال وې ډز کړي چې د لبنان له پولې دغه هوا ته داخليدل. د سریازم بنیامین نتنیاهو پرون تر دې پیښې وروسته ویل چې حزب الله له اور سره لوبي کوي. د لبنان حزب الله ډله بیا په دې کار کې لاس لرل رد کړی دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 35 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 30.
لناجی سپوی په مننه چې د افغانستان د سوشارونو د حواله حالي خبر کړ. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه پر اور کم او اوربان ټینګار کوي.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت تا اعلام آتش بس و آغاز گفتگو هاشته.
وړاندې بعد د دې څرګندونو تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او په کونړ کې مو شزینه پولیسو ته لستونزو خبرو.
کومې زنانه خويندې مېندې چې تذکره اخلي او یا پاسپورت اخلي نو داغه تلاشي چې یو سړی کوي نو داغه نه خدا ده چې یو زنانه پولیس موږ په دغه سزګینه کې ولرو.
د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې به په دې اړه نور واوري.
ګرچا په لوټیک دی او مینس کې بیا الرګي او ماغ الرګي ته ور ورته کوي او چې کله ور واخیست نو بیا د الوغان ندا بخیږي او د مرګري بندر ور باندې جوړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اور بند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونامه نوی راپور ته اشاره اساسي رډو ته ویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما د دوشنبه پروس په یوني راپور کې وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وشل شوی. فریبا ظاهر راپور لري.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما ورستی راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپور ولیدي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی پدیر روش پر میاشتو که در ملکی تلفات و لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپنه خپلواک کمیسیون پا وار وارده تا تاوتریخوال در کمیدو در اوربان او در سول خبرو در پیل غوشتا نکرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لمخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1202 اتیا ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2160 نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژبل کې 13% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی دی. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وی تاو تریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړی دي. موږ ټول په هیڅ چې د تاو تریخوالی له ډیرې دوه سره ملکی وګړي ډیره بیا پرې کوي. بینان تاو تریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په یوه وخت کې ناتو د همویلې چې د طالبانو لخوا د نمنلو ورته او تاریخوالي په افغانستان کې ډیره ملکی مرګ جوړ لاړولې ده. د غساسمن پر ټویټر لیکلی چې د تاریخوالي پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاریخوالي په کمولو سره پر خپل ژوند ودرېږي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د یونما په نوې راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګ جوړ لې د درې تلويش سلنې مسول بلل سوي دي. خو دغه ډلې بیا د یونما راپور رد کړي او به اساسه بلل دي. د وسلوالو طالبان ویان سبی الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په ویلامی کې وویل چې یو نامه خپل ورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریتونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پایل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د اوبو برښنا وزارت او بوده تنظیم ملي اداره په کابل شهر کې د باران د اوبو د راټولولو په هدف د وی طرحې د پلي کولو خبر ورکوي. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد ویس بصیری په کابل کې وی خبري ناشته وویل په شهر کې د ساګانو په کیندلو سره کولای شي ل مليون مترو مکعب اوبو څخه ډیر اوبو زیرمه کړو. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې ورستیو کې مخ دي. په تیر هغه کورنۍ چې دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور په خی و نه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې و نه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ آسمایي غره ته په جوړه شو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکو قنداغه ازادي رادیو ته وایي
زمستان دغه بیخي بیا او بیا واسیم، یعنی بسته نیمه کله جای یخ میزنه او
په ژمي کې بیوبو کیګو هر ځای کنګلوي. درې څلور میاشتې له سخت سونځو سره مخ کیګو، له نور نه وبغړو څنګه چې کنګلوي او به نه رسیږي.
په کابل ښار کې د اوبو د کموالي ستونزې د چارو مسؤلین اړي ستل چې پاړه اقدام وکړي. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد کې
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پوری مربوطو محوطو کې او بل د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونی جوړې کړې. موږ یویش جذبي ساګانې جوړې کړې چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وبل توانی دلی یو چې دغه ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متر مکعب اوبه زیر مکړو. د وای کټول ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1 میلیون متر مکعب اوبه به زیر مشي. خاغله بسیری وای کابل ته د پنشیر ولایت د اوبو لیکدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو لمخه کابل خار شاوخوا 150 میلیونو متر مکعب اوبو ته اړتیا لري چې لدې جمله اوس لسلویخت میلیونو متر مکعب اوبو لکموالی سره مخ ده. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
په کابل کې مو د اوبو د زیرمې په ارتباط راپور اوریده و. په جو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل انت کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دی هیواد ته د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز اف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لستنه د یک شنبه په ورځ نوی ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن 60 کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نه هوغړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسی. میل آنلاین بیا په برتانیه کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوی برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپل شمنې نه دی عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې و چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وادې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسیدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د شزینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د دوی په خبره به تعلیم یا شزي ورته د دندو ترلاسه کولو لپاره ورسي، خو لوس شزي په پولیسو کې د دندې لپاره مراجعه نه کوي. د موضوع تفصیل له اسداباد د روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ د امنی قومندانۍ په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسره خپلې د پولیسو جامع اغوستي. 5 کاله کېږي چې دا په یو سپینیس کانتینر کې د ښځو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي له نارینه سره اوګه پوګه خپل دنده ترسره کوي. خو د دې په باور خو به دا وایي چې خزینه افسرانی پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون وظیفه ته تللو نورګل نکته، نو هغه وظیفه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و. د سړو سره تللو او هغه وظیفه در سره شوله. نو چې دې حل کې چې موږ سزابي ته پیدا شي یا کوم افسر پیدا شي نو خه کار وای. نو موږ خبره د نایب نو سره شریکو د میتریک د زنانه پکې خخ کاری چې سړو سره کینو سړو سره پاتېبو. نو چې یو کوټه ته جوړه کې او راشي ولا نو موږ به سنا سې خدمت وکړو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکو هم لدی ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه او ترڅنګ خزي هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر ترازی. خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکو د بایومټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د پاسپورت جوړولو لپاره راغلی دی. دیوای
غوړ چې دلته یو عادت پاسپورت واخلو، خو چې دلته مونږ وکتل دغه بایومټریک او دغه کوم دغه چې دا د زنانه وغم نارینه په مخ باندې وړي، او دلته خزینه کارکونکو مونږ ته په دې مدیریت کې پیدا شي نو دا به ډیره ښه وي. مشکل بنوي نو زنانه هم کولی شي زنانه سره خپل خبرې ترې هم صحیح کړي، ځکه د نارینه تر مخکې زنانه سمې دغه نشي کولی خبرې او بایومټریک به مخکې نه لاړ نشي.
امنیتی چارواکي هم یا د ستون زمانی او وای دوی د خزینه افسرانو لپاره خالی بستون لري، خو د یو شمیر ناوړه دودونو لکبله لوستي میرمنې په امنیتی دارو کې وظیفو اخستلو ته زړه نه خکوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل
په دغه مسلکي لحاظ باندې من خزینه پولیس نه لرو، تعلیم یافته برخه خزینه پولیس زاین اشته ده، کمبوتات اشته ده، په لکه پاسپورت شو جنای شو او حقوق بشر په دغه څنګه کې خلکو نمدا غختنه د شاغه خويند شاغه تعلیم ولري ټول امکانات مونږه هغه د پاره دغه زمينه برابر د کول شي چې ځان په پولیسو کې داخل کړي.
دینی عالمان وای د روختیا په هنی او د ژوند د نور برخو په څیر امنیتی ادارو کې هم د خزو شتون اړین دي او باید خزي د ولس او وطن د ساتنې، امنیت د پیوړتیا او د جرایمو د مخنیوي لپاره په یادو برخو کې دندې ترسره کړي. مولوی محمد رفیق:
کوم زنانه خويندې مېندې چې د ضرورت په اندازه باندې راغلي، هغه تذکره اخلي او یا پاسپورت اخلي، نو داغه تلاشی چې یو سړی کوي نو داغه نه خدا ده چې یو زنانه پولیس موږ په دغه زګینه کې ولرو چې هغه هم هغه زمونږ د ورونو حفاظت وشي، دغه زګینه کې زمونږ د خويندو حفاظت وشي، او هم کوم خطر چې د ادارې او موجوده حالاتو ته متوجه دي هغه اطمینان موږ ته حاصل کړی شي. نو لازم دي چې دغه وخت کې زنانه پولیس موږ ولرو، حکومت په دغه زګینه کې زنانه پولیس کېنه.
د امنیتی مسولینو په خبره لنن څخه 15 کال وړاندې په کونړ کې هیڅ خزینه پولیس نه و. د خزو د تلاشي لپاره به یې یاد خزو چار ریاست او یا هم د خزینه خونځیو ملازمین موظفول، خو د دوی په وینا اوس په ټول ولایت کې شپږش خزینه سرتی رشته چې تر یو حده د تلاشی په برخه کې ستونزې هواری شوي او یوازې په دفتری کارونو کې لا هم د خزینه کارکونکو او افسرانو بستونه خالی پاتې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي پر بهرنیو سفرونو محدودیت تر نامعلومې نیټې نشي پاتېدلی او هیوادونه باید د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په خپلو پولو کې لا ډېرې هڅې وکړي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس بیا خپرېدل سبب شوي چې یو ځل بیا پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر د جولای تر 28 پورې تر پرونه پورې تر 14 میلیونه واوښت. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډېرې دوه ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. یو شمیر هیوادونو پر سفرونو بیا ځلې محدودیتونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولو تړل شاید ډېر اغیز ونه کړي، بلکې باید په سرحدونو کې روغتیایي تدابیرو ته لا ډېره پاملرنه وسی. د دغه سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې وویل چې امکان نه لري پولې تر پایه تړلې پاتې شي او تر نامعلومې مودې پورې پر بهرنیو سفرونو محدودیت ولګیږي.
It is going to be almost impossible for individual countries to keep their borders. دغه
ډول لپاره به تقریبا ناممکن وي چې تر معلومه مودې پورې پولیس تړلې پاتې وي. کیس په کارونه باید پرانستل شي، خلک باید کار وکړي او سوداګري باید بیا
پیل.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاتوي چې شاید د ټولو هیوادونو لپاره د یوې طریقې عملی کول د اجرا وړ نه وي، ځکه له کورونا ویروس سره د هر هیواد چلند توپیر درلود. د بیلګې په ډول سویډن د یاد ویروس د خورېدو له پایله په عمومي ډول خلک قرنطین نه کړل او په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ماسک اغوستل اجباري نه کړ. په هغه هیواد کې ټولنیز واټن هم ډېر نه مراعاتېږي. په سویډن کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر نږدې 80,000 کسانو ته رسیږي. بلخوا بریتانیا هغو کسانو ته چې له اسپانیا ورځي قرنطین ټاکلې دی او په دې ترتیب له نور اروپایي هیوادونو سره د کورونا ویروس پر وړاندې چلند توپیر لري. د غرز جرمني چې په وروستي ورځو کې د کورونا پیښې پکې ډېرې دي، وایي ډېری پیښې له هغو کسانو سره ورول کېږي چې له ترکیه او د بالکان له لویدیځ څخه دغه هیواد ته ورغلي دي. خو په جرمني کې د سفرونو محدودیت ډېر کم شوی دی. د امریکا متحده ایالات هم له چین او اروپایي هیوادونو څخه سفرونه منع کړي دي او ویلي دي چې د بیړنیو اړتیاو په صورت کې به ورتلونکي مسافر د دوو اونیو لپاره قرنطین کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس د دوشنبه په ورځ وویل چې د کورونا ویروس په نړۍ کې تر ټولو ناوړه وضعیت رامنځته کړی دی.
This is the sixth time a global health emergency has been declared under the international health regulations.
But it's easily the most severe. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې تر دوشنبه پورې تر 14 میلیونه او 300 زره ډیر کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوی دي او له همدې وایروس څخه د مړو شمیر تر 650 زره اوښته دی. نږدې 9 میلیونه کسان بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ شوی دي چې ډیری په برازیل او امریکا متحده ایالاتونو کې دي.
لند خبرونه کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا اصلي غونډې کوربه دی. د سام په لومړی غونډه کې چې پرون د سباندې څلويشتو هیوادو نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړ شوې وه. هم دوی برخې درلودې چې د کورونا وایروس له کبله په اقتصادي برخو باندې خبرې وشوې او دوهمه برخه د افغانستان د پراختیا او سولې په ارتباط و. نن به هم همدا غونډه کې همدا موضوعات وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د برښنا شرکت وای تر خپل وسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگا واټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای چې ټوله 350 میگا واټ برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړې ده افغانستان ته نن سبا ورکړي. د ایران د حکومت بیان علي ربی په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله پروختون کې بستر شو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایروس اخته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحب د لغمان لاله شنګل سوالي څخه را پراستولې سمس کې لیکي د جګړې دواړه لوري باید د لوی اختر لاره رسیدو سره اور بند اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې خدای دی وکړي چې د اختر لاره تک سره تاوتریخواله کم او اور بند وشي.